The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De Tanavridun ko assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio De nan da shuru waz da 2018 sam kal da August miyash dray maneta da په پیښور کې وا شوې ده د ماښام شپږ په کابل کې دي پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار نه بجې دي. د دې خبرې خپرونې قرباني وګمه جالوان
او زه بختور شه.
لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د ملي کشالو د مخنیوي څانګې په امنیتي ادارو غږ کړی په بهر هیوادونو کې جنګیدونکي پاکستانیانو د ورتګ مخه دی ونیسي.
پاکستان نه پزرګونو خلک افغانستان ته تللي دي. چې کوم مخکې به تحریک طالبان پاکستان وو او د دې لاندې لیسکونو بریدونه وو.
په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وایي په ختیځ افغانستان کې داعش وسله والې ډلې ته ماتې ورکولو وروسته به خپل عملیات شمالي افغانستان ته غځوي. د نوموړي کندوز ته سفر په وخت ځایي خلکو په امنیت اندېښنې څرګندې کړې.
مګه په داخله د خلک کې زه پیاده نشم ګرځېد بیا هم سوال کوم وزر کوم بیر حیث دی وسپینګیری چې څه چې اوري څه په خلاصو غږونه واوري او دا مشکل زموږ د حل.
پاکستان د قبایلي علاقو د طالب علمانو دپاره د تعلیمي اخراجاتو سر کولو وظیفې بندېدو د اعلان وروسته په پېښور کې طالب علمانو د حکومت په ضد احتجاجي مظاهره کړې او د دغې وظیفو بحالولو غوښتنه یې کړې.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د ملي کشالو د مخنیوي څانګې نېشنل کرایسس مینجمنت سیل په امنیتي ادارو غږ کړی د بهر هیوادونو نه ورتلونکي پاکستاني وسلوالو مخه دی ونیسي. د پاکستان مطبوعاتو د استخباراتي معلوماتو په اساس ویلي د پاکستان نږدې 650 وسلوال په افغانستان، شام، عراق، یمن او نورو هیوادونو کې د داعش او القاعده د وسلوالو ترڅنګ جنګیږي او هلته د ماتې خوړلو وروسته به هغوی پاکستان ته ورځي. استخبارات وایي د دغې وسلوالو په ورتګ به په پاکستان کې تشدد زیاتیږي. د ملي کشالو د مخنیوي څانګې په امنیتي ادارو د دغه وسلوالو په کورنیو هم د څارنې غږ کړی.
او په پاکستان کې د سرک د اتو غړو هیوادونو د کورنو چارو وزیرانو غونډه به سبا په اسلام آباد کې کیږي. په دې لړ کې نن د کورنو چارو سیکرټرانو غونډه هم شوي. د دې غونډې مقصد د سرک هیوادونو یو بل سره د تراګرۍ پر ضد اقداماتو کې همکاري زیاتول دي. او د خیبر پختونخوا په 400 کې یو بمی چاودنه کې د تحصیل میونسپل کمیټې 15 کارکونکي ټپیان شوي دي چې پکې د دوو حالت خراب خودل کیږي. رپورټونو تر مخه بم د پولیسو چوکۍ ته نږدې په نالۍ کې خوده شوی او بلخوا په چترال کې کلاش سیمه کې امنیتي ځواکونو 15 تونلاري په ډزو وژلي دي چې په سیمه کې لګکۍ ډلې ګډبانو او مالونو ته زیان رسو. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورت کې.
د 400 روغتون مشر ډاکټر محمد علي په وینا زخمیانو کې د دوو حالت مرګونه او پیښور روغتون ته انتقال کړي.
وړې وړې چرې په هغه باندې مختلف ځایونو کې څنګه چې په بمونو کې یا په دغه کې نو هغه چرې او په هغه کې دوه درې کسان داسې وو چې هغوی ته په چست باندې او په ابډامن باندې په خېټه او په سینه باندې هغوی ته زخمونه.
پولیس چارواکي وایي ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپلې هڅې کوي او تر ډېره حده کامیاب شوي هم دي. او د 400 پولیس ډي سپي ابتهار خان وایي
نو موږ سره د پبلیک چې ملګرتیا شي پولیس په یوازې سر باندې ډېر لګیا دی ډېر محنت کوي.
بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې د چترال وادي کې لاش کې 15 ترهګر وجل شوي. چارواکو میډیا ته ویلي دغه ترهګرو په ځای خلکو ډزې کولې. څو ورځې وړاندې هم د کلاش دوه ځای تنان وجل شوي او وسلوالو ته ګڼ شمېر څاروي هم تښتولي وو. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، 400.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلي علاقو طالب علمانو نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې. د حکومت نه د خپل وظیفو یا سکالرشپونو بیا بحالولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان د 9 قبایلي سیمو یا ایجنسیانو او 6.5 قبایلي سیمو طالب علمانو ته هر کال د حکومت لخوا د تعلیمي اخراجاتو لپاره وظیفې ورکړې کېدې. ولې مرکزی حکومت سخت کال د دغه طالب علمانو د وظیفو لپاره په بجټ کې هم رقم نه دی مختص کړی او د روان کال لپاره د دغه وظیفو بندولو اعلان کړی چې ورسره نږدې 15,000 د قبایلی علاقو طالب علمان ځپل شوي دي. پاکستان په قبایلی علاقو کې په ترګرۍ کې 1500 سکولونه تباه شوي او نږدې 1500 سکولونو حکومت د ریشنلایزیشن پلان لاندې بندولو پروګرام شروع کړی دی. څېړونکي وایي د قبایلی علاقو د خلکو سره حکومت د تعلیم په مات کې هم امتیازي سلوک راخسته دی.
په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د دولت اسلامي یا IS او طالبانو پر ضد عملیاتو په حق ویل دي چې په جنوب او ختیځ افغانستان کې عملیاتو وروسته اوس افغان او امریکا ځواکونه به په شمال کې د عملیاتو کولو باندې غور کوي. په کندوز کې د خپل وینا په محل نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې دننه د طالبانو مشر ملا منصور د وژنې وروسته طالبانو ته سخت زیان رسول شوی او بیا هلمند، روزګان او قندهار کې د طالبانو عملای ماته کړي. امریکایي جنرال زیاته کړه چې د جولای میاشت کې یې په ننګرهار کې د داعش په سلګونو وسلوالو یو شمېر مشران وژلې دي. ایتلافي ځواکونه د داعش پر ضد په ختیځ افغانستان کې عملیاتو ته د شفق نوم ورکوي او افغان ځواکونه د عملیاتو ته د قهر سیلاب نوم اخلي.
د یورپ د بشري حقوقو د سازمان لخوا ویل شوی په ترکی کې د ناکامه بغاوت ورستو چې سره باندې د دوی په غوي په هنشته د کونسل اف یورپ مشر جګلند دا خبره د ترکی له دوري ورستو کړې ده. د ډیور رادیو همکار مختار خلیل په نور تفصیل راکړي.
خاغلی تور جان جیگلین رومبی علا یورپی چارواکی دی چې په ترکی کې د ناکامه فوزی بغاوت رستو ترکی ته تللی دی. جیگلین خپل بیان کې ویلی دی چې ترکی د یورپ یو ډیر اهم ملک دی او موږ ټولو له د ترکی د موجوده حالاتو نه پر ایستو کې لاس امداد کول ډیر ضروری دی. بلخوا د ترکی صدر طیب اردوان په خپلو غربي اتحادیانو په دې خبره سخت ټکونه کړي دي چې په قول د ده ترکی کې د ناکامه فوزی بغاوت په وخت د ترکی د حکومت په صفا ټکو کې مرسته نه ده کړې. صدر اردوان نن خپل یو بیان کې په غربي ملکونو د ترهګرۍ د مرستې کولو تور هم لګولې دی او ګیله یې کړې ده چې د ناکامه بغاوت وروسته یو یورپي مشر هم د ترکی دوره نه ده کړې. غربي حکومتونه یو خوا ترکی کې د ناکامه فوجي بغاوت غندنه کوي خو بل خوا ترکی حکومت چې په څومره کچه د خلکو د نیو سلسله شروع کړې ده په دې یې فکرمندي هم کاره کړې ده.
امریکایي صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د انتخابي مهم چارواکو ویلي د ټرمپ لخوا د لانجمنو تبصیرو ورستو د مایوسۍ ښکار دي. د نیویارک ټایمز اخبار خبریال جان هاروډ په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي د ټرمپ انتخابي مهم مینیجر پال مینافورت نور د ټرمپ دپاره کار نه کوي. نوموړي ویلي د مهم نور کارکنان هم د ټرمپ دپاره انتخابي مهم چلول د خپل وخت ضایع کول بلي. ډانلډ ټرمپ په وروستیو کې د پاکستانی امریکایي تن خیزر خان لخوا د نیوکو وروستو سخت بیانونه شروع کړي دي. د خیزر خان زوی همایون خان چې د امریکې په فوج کې کپتان او په عراق کې په بمی چاودنه کې وژل شوی د نوموړي پلار خیزر خان په ټرمپ سخت تنقید کړو چې د هیڅ قربانی نه دا ورکړي. په ډانلډ ټرمپ صدر اوباما هم ټکونه کړي دي او ویلي دي ټرمپ د امریکې د صدارت لپاره فټ نه دی. صدر اوباما ته په ټویټر خپل پیغام کې ټرمپ ویلي اوباما د امریکې په تاریخ کې تر ټولو خراب صدر دی. د ټرمپ دغه سیلانجمنو تبصیرو په صدارتي ځغل کې د هغه د بریالیتوب امکانات راکم شوي دي او د خپل انتخابي کمیشن کارکونان او هم د خپل ریپبلیکن پارټۍ یو شمېر غړي ترې هم بدره شوي دي.
او د امریکې د انټرنټ د حفاظت چارواکي وایي چې په انټرنټ باندې شکمن بهرنو حمله کوونکو د ډیموکرات ګوند کمپیوټري نظام په نخښه کړی دی او په آینده کې د دغې نه نوره غلطه استفاده اغستې شي. د انټرنټ د حفاظت متخصصینو تر مخه د امریکې د رای ورکونې کمپیوټري نظام هم د دغې هدف کېدی شي. د ویکیلیکس لخوا د خفیه معلوماتو په لړ کې څرګندو شوو ایمیلونو کې د ډیموکرات قومي کمیټې د سخت شرمندگی سره تیر میاشت مخ شو او لکبل د امریکای کانګرس غړی ډبی وسرمن چولز په دې مجبور شو چې د دغه کمیټې د مشرینه استعفا ورکړي.
روس د شام د یاغیانو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا لګیدلی هغه تورونه رد کړي چې وای روس د نه پښپا د شام په هغه سیمه کې د کلورین ګیس حمله کړي ده چرته چې د دوی جنگي هلیکاپټر یاغیانو غورځولې. د روس تاس خبری ایجنسی د صدارتی ترجمان دیمیتری پیسکوف په حواله ویلی دی داسې خبرونو تصدیق ګران دی، پته نشته چې دغه خبرونو اساس څه دی. په شام کې د بشری حقوقو ډلې ویلي د نهه په شپه د روس هلیکاپټر په الیپو خار د کلورین ګیس 15 بیرلی ورغورځولې وي چې نږدې 10 کسان یې ځپلي، په دغو کې ښځې او ماشومان شامل دي.
د شروع پر ورځ دوبۍ هوایی میدان باندې د امریټس ایرلاین یو طیاره د کوزیدو په وخت اور اغستی. د خبرونو تر مخه د سویلي هند نه طیاره د شپې 1 بجې روانه شوه. د دوبۍ حکومت لخوا ویل شوی دی چې په دغه طیاره کې 215 کسان سواره وو چې ټول په محفوظه توګه وستل شوي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان کې د پاکستان په خصوصي توګه په قبایلي علاقو کې د ضربیاز د عملیاتو وروستو دغه سیمو نه څېړونکي وایي چې په ګڼ شمیر کې د وسلوالو ډلې نورو هیوادونو ته د جګړو دپاره تللي دي. د پاکستان د ملي کشالو د مخنیوي څانګې په امنیتي ادارو باندې غږ کړی چې په عراق، په افغانستان، په شام او په منځنی ختیځ کې دغه وسلوال د القاعده او داعش د وسلوالو ترڅنګ جنگیږي او هلته ماتې خوړلو وروسته به دوی ارومرو بیا پاکستان ته ورستنیږي چې په پاکستان کې بور سره ترګری یا د تشدد پیښې سیوا کیږي. دغه ادارې په امنیتي ادارو باندې غږ کړی چې دغه جنگیدونکي پاکستانیانو وسلوالو هیواد ته د ورستنېدو مخه دی ونیسي. تفصیلي اورو د ډیور ریډیو د خبریال ارشد حسین.
ورسپانه ډان د هیواد د امنیتی ادارو د سرچینو د قول لیکي چې دغه اطلاعاتو تر لاسه کېدو وروسته نېشنل کرایسس مینجمنت سیل قانون نافذ کونکو ادارو ته د ویخ بیدار اوسېدو غږ او بلوچستان، خیبر پختونخوا او ساحلي علاقو ترڅنګ د هیواد په هوایی اډو باندې د سیکیورټي د لا نور سختولو حکم کړي. اخبار د یو اعلی امنیتی چارواکي د قول لیکي چې منځنی ایشیا، منځنی ختیځ او د افغانستان په جنگونو کې دغه جنگیالو خوړونکو شکست پاکستان د فرقی تشدد په درشل ادرولې دی او ځکه نېشنل کرایسس مینجمنت سیل د داخله چارو وزارت ته په دې سپارښتنه مجبور شوی چې هیواد ته د راستنیدونکو دغه جنگیالو مخه ونیسي. نېشنل کرایسس مینجمنت سیل خفیه او قانون نافذ کونکو ادارو ته دا امر هم کړی چې هغوی دې په جنگ ځپلو سیمو کې بوخت دغه جنگیالو د کوروالو سارنه هم باوري کړي، ولې چې دغه راستنیدونکو جنگیالي د هیواد لپاره یو شمیر امنیتي خطرې پیدا کولی شي. اخبار د یوې بلې قانون نافذ کونکي ادارې د سرچینې دخلی لیکي چې افغانستان، منځنی ختیځ او منځنی ایشیایي ملکونو کې د شکست سره مخ غیر ملکي جنگیالي هم پاکستان کې پناه اغستلی شي. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ډایرکټر عامر را نوای چې خوښ وسو پاکستانی وګړي په ګرد نړۍ کې د ترهګر تنظیمونو د سوري لاندې جنگیږي او اوس په دغه جنگ ځپلو سیمو کې د سیکیورټي د زیاتېدو له کبله واپس د راتګ منصوبه لري او د نوموړي په قول د دغه جنگیالو واپس راتګ سره د هیواد دننه فرقیز تشدد کې اضافه کیدی شي. د امنیتي چارو سیلنکار خاغلی بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه وای
نو بشار ګورګوري د پاکستان په زرګونو خلک افغانستان ته تللي چې کوم مخکې به تحریک طالبان پاکستان وو او د دې لاندې چې څونو ګوندونه وو دا ټول افغانستان کې ناست دي. دوی چې کله واپس راځي یا واپس د دې کوشش کوي چې هغه دې باندې دباو شي چې دوا شي زما په خیال حکومت پاکستان له دغه شپږو سوو په ځای باندې چې ډېر زیات خلک دي چې کوم هغه دا قسم سوچ لري او بار تللي دي دا خو یو مسله ده او په هغې باندې سوچ کوي چې دا خلک راځي نو د هغې لپاره به څه کولی شي. نو دا خو یو مسله پاکستان ته ضرور ده او پاکستان کې به دونه تعداد چې دی شپږ سوه ښایي شپږ نیم سوه دونه خو به کېدی شي چې پاکستان کې هم داسې خلک موجود دي. په دې باندې دونه اندېښنه ظاهرول زما په خیال څه خاص معنی نه لري.
مطبوعات وایي چې د خفیه ایجنسیانو د دغه راپورونو په رڼا کې نېشنل کرایسیس مینجمنټ سل وړاندیز کړی چې حکومتي ایجنسیانې دې د دغه جنګیالو پاکستان ته داخلېدو باندې د نظر ساتلو دپاره پیشګی منصوبه په پام کې ولري او د دغه کسانو د واپس راستنېدو د مخنیوي دپاره دی د چټک تګلارې نه کار واخلي. ماهرین دا هم وایي چې حکومت د دغه جنګیالو د راتګ د مخنیوي سره سره د هیواد دننه د وړاندې نه موجود په کلدم فرقیز تنظیمونو باندې هم کلک نظر ساتل پکار دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. تاسو د ارشد حسین په رپورټ کې دغه تفصیل واورید چې نږدې شپږ نیم سوه پورې د پاکستان نه هغه وسلوال چې د عملیاتو وروستو په دغه هیواد کې هغوی د دغه هیواد نه د پاکستان نه وتلي دي او په افغانستان او شام او عراق او په دغه ځایونو کې هغوی د داعش او د نورو وسلوالو تر څنګ جنګیږي. دا که واقعی هم دغه وسلوال پاکستان ته ورستنیږي نو ترګری به څنګه زیاتیږي او دغه د رامنې کولو بس میکانیزم وی یا څه طریقې کار به د حکومت سره په دې باندې سیړنه اخلو. د ډیور ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه سیمنه. پیر صاحب په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب. دغه رپورټ به تاسو هم اوریدلی. یو مطبوعات دا وایي چې تر شپږ نیمو سوه پورې د پاکستان هغه وسلوال چې وړاندې د پاکستان په مختلفو تنظیمونو کې کلدم تنظیمونو برخه و هغوی اوس په بهر هیوادونو کې جنګیږي. آیا دغه جنګیالي چې هغوی دغه وسلوال چې په نورو هیوادونو کې هغوی د هغوی دپاره ځای ورک شي او دا پاکستان ته بیا ورستنیږي نو تاسو څه ګڼئ چې واقع به ورسره هم په پاکستان کې ترګري زیاته شي؟
حکومت دے رپورٹ تے نو ترگری چی پاکستان کی مکوگور نو پاکستان کی ترگری اول نا زیادتا وا ام دکا او دے پاکستان ترگری لارا افغانستان تا او نور زینو تا دے کی بتم روشی چی اگا خلق لکا ترگر پا افغانستان کی دیر زیادت دی پاکستانیان اکثر سمر دی اس مونگ دا رپورٹو نوار ویدر لکا ابل اورس جان نیکلسن چکم نیٹو کمانڈر دے اغه ویلی او چکم اویا فیصد داعش چکم په افغانستان کې دے اغه تحریک طالبان پاکستان والا کسان دی نو اغه کسان خو له تری دی او دا کې دی چې کوم د شام ته تری دی کوم عراق ته تری دی دوی چې دلته واپس راشي نو دوی به هلته نه لږ نور تجربه هم راوړي هلته به نور هم دوی لکه اغه یو نظر به وسی شوی نو دلته به هغوی کوشش کوي چې ځان بیا مضبوط کړي او چې کوم مسلکي جنگ دی دا شیعه مسلمانانو خلاف هغه کې به تیزی راتلی شي. خو ما نه دی خیال چې او ورال چې کوم ترفرګری دا هغه ما څنګه وویل چې دا پاکستان هم دلته تللی دی او پاکستان کې آلریډي دا کسان مضبوط دي.
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو څه ګڼئ چې څه طریقه کار کېدی شي څنګه چې دغه د نېشنل کرایسس مینجمنټ سل هم وایي چې دغه مخنیوي په کار دی څه طریقې سره به دغه خلک اکثر پاکستان حکومت دا هم وایي چې د نورو هیوادونو په پاسپورټونو باندې دغه خلک دی داغه د پاکستان ته د ورتګ به مخه څنګه نیول کیږي؟
نو مخه خو به خو دی اول چې څنګه دی وایي چې اول خو کوشش کوي چې دا څومره شپږ نیم سوه کسان دی یادې چې اول دا معلوم کړي دا کسان څوک دي او کوم کوم ځایونو نه تللي دي او سرته تللي دي او کوم کوم ګروپونه یې شامل کړي دي. نو دې کې به دوی ټایم لګي په دې چې دا کسان مختلف نومونه استعمالوي هلته مختلف ملکونه پاسپورټونه استعمالوي نو دا به ټول انټلیجنس بیسډ اپریشن دی به چې هغوی دوی تیز کړي او اسپیشلی څنګه ما وایي چې کوم شام او عراق نه خلک را روان دي هغوی باندې به نظر اچول غواړي چې هغه کسان چې راځي چې هغوی دلته چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره بیا ملاو نه شي او هغوی سره چې کومه دوی تجربه وي او کوم صلاحیتونه دي هلته حفظ کړي چې دوی سره بیا شیر نه کړي.
نو دا به ټول استخباراتي ادارو کار به یو مونږ ګورو چې دوی کومه پورې کامیابیږي. خو اوسه پورې چې مونږ څومره لیدلي دي چې کوم مخکې نه پو او اوسه پورې څومره دلته جهادي تنظیمونه دلته دي لشکرې جنگ وي هغه دي، په هغوی باندې هم دوی داسې خاص لاس نه دی اچولی، دا بل سیاسي وجوهات په وجه باندې. خو په کار به دای چې دوی باندې نظر وساتلی شي او دوی تحقیق وشي دا کسان چېرته تللي دي او کوم ځای نه تللي دي.
پیر صاحب، یو وار بیا څنګه چې تاسو هم وایئ چې امریکایي جرنل هم دا ویلي چې زیاتره د تحریک طالبان خلق په افغانستان کې د داعش په صفونو کې جنگیږي، د پاکستان او د افغانستان پوله هم دومره مضبوطه نه ده، دغه یو پورس بارډر دی، سوریه بارډر دی چې وخت په وخت په وسلوال اوړي راوړي، نو دا خبره خو بیا لا هم ګرانه ده چې ګنې د افغانستان نه چې کوم واپس په افغانستان کې چې اوس دغوی عملیات ګړندې شوي دي هغوی واپس پاکستان ته راوړي، نو بیا به څنګه د دغې مخنیوی کېږي؟
نو بالکل دا خو خیر هغه خدا سے دے چې اغوی کوم تللی دی، اغوی واقعده یو پلان سره دی، او پاکستان خو دا دے چې یو قسم بارډر ډېر حد فورې دوی سیل کړی دی، لکه وزیرستان ته اوس عام وزیرستان کسان هم نشي تللی، نو چې هلته نه څوک ځي راځي نو هغوی ته پکار دی چې فوج هلته موجود دی چې هغوی منع کړی شي. دغسې باجوړ وزیرستان نه وخت تر باجوړ پورې دا بارډر حالات بدل دی، پاکستان فوج هلته موجود دی، پکار دی چې دا کسان دی نه افغانستان ته تللی شي نه دی هغلته راتللی شي. خو دې کې به بیا مونږ بیا وینو چې کوم افغانستان پاکستان حالات دي او چې کوم سیاسي مصلحتونه دي په دې سیمه کې چې هغه څنګه بدلیږي او هغه نه څنګه کېږي، نو ټولو په هغه باندې ډیپینډ کوي. خدا دے چې فی الحال ایمان د خیال چې هغوی به افغانستان نه واپس راځي، په دې چې افغانستان کې هغوی عملیات زیات کړي دي او افغانستان کې هغوی ته داسې موقع موجود دي چې هغوی هلته اوسېدیم شي او هلته عملیات هم کولی شي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا د ویډیو د قدم منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نظم خبرونه ته وګي. یو سم د ساګ د اتو غړي هیوادونو د کورونو چارو د وزیرانو غونډه په سبا په اسلام آباد کې کیږي، او په دې لړ کې نن د کورونو چارو د سیکرټرانو یو غونډه شوې ده. د دې غونډې مقصد د ساګ هیوادونو یو بل سره د ترګري پر ضد اقداماتو کې همکاري زیاتول دي. نور تفصيل لري پیر ولایت چا په دې رپورت کې.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه داخله وزیرانو په کچ مذاکراتو نړوان دینن اسلام آباد کې د سر غړي ملکونو داخله سیکرټرانو په کچ غونډه شوې ده، چې پکې به د ترهګرۍ او د مخادره موادو د مخنیوي او د ایمیګریشن په معاملاتو د غړو ملکونو ترمنځ همکاري زیاتولو په ترڅ کې سفارشاتو ته حتمی شکل ورکول کیږي، او دا سفارشات به سبا له داخله چارو وزیرانو غونډه کې منظورول شي. د کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان روایتي گاونډي حریف د هند داخله چارو وزیر راجنات سنگھ به هم نن اسلام آباد ته رارسی. راجنات سنگھ د پاکستان دوره په یو داسې وخت کوي چې په روستو کې د هند د واک لاندې کشمیر کې د هند خلاف احتجاجي مظاهرې رامنځته شوې دي، او هند تور لګوي چې پاکستان د هند په خاوره باندې اړي ګړي ته هوا ورکوي. هندي کشمیر کې رامنځته شوې واقعاتو په سر د دواړو هیوادونو د مخکې تناو ښکار اړیکې لا نور هم توجنی شوې دي، او د هند د خارجه دفتر ویان په ګوته کړې ده چې راجنات سنگھ پاکستان ته راتګ مقصد صرف سویلي ایشیایي کانفرنس غونډه کې ګډون کول دي، او الته کې د راجنات سنگھ د خپل پاکستانی هم منصب یا د بل یو پاکستانی چارواکي سره د ملاقات هیڅ امکان نشته دی. د هند دغه اعلان ته په عکس العمل کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار ویلي چې دی هم د هندي وزیر سره د ځانګړي ملاقات څخه خواهش نه لري. نړیوال مطبوعات په امریکا کې د هند یو پخوانی سفارتکار د خولې وایي چې راجنات سنگھ به سبا کیدون کی کانفرنس کے پہن کے دا پاکستان دا مداخلت معاملہ راپورتہ کوی او دا سوال بہم راپورتہ کوی چې د هند دا واک لاندې کشمیر کې د هندی فوج په عملیاتو کې مړ یو ترهګر برهان وانی ته پاکستان په کم خپل د آزادې مجاهد وای. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار امیر عثمان وای چې د راجنات سنگھ لخوا دغه ممکنه سوالونه راپورتہ کول به د سارک د منډیټ خلاف ورزی وی.
تر اوسه پورې خدا سے افیکټیو دغه د دوی په منځ کې نشته، لیکن دا ډېر ښه موقع ده چې دا ټول انټیریئر منسٹر راشي او په دې کې بیا په دې باندې خبر وکړي. د دې نه ښه فورم چې کوم دی هغه دلته نه ملاویږي، دې کې شک دی چې دا ټول ملکونه چې دي زیات ملکونه په دې کې دا دهشتګردۍ لاندې دي.
کال 2015 کې د سارک تنظیم غړي ملکونه د ترهګرې په ضد د شریکو هلو ځلو په ترڅ کې هر کال د داخله چارو وزیرانو په کچ مذاکراتو باندې سلا شوي وو. او سبا له اسلام آباد کې کیدونکې د اوو مسالانه غونډه ده. بلخوا پایتخت اسلام آباد پینډې او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د هند داخله چارو وزیر د پاکستان تر راتګ په ضد احتجاجي مظاهرې شوي دي. ممبئی ښار کې شوې ترهګر حملو باندې تورن د کلدم لشکر طیبه پخوانی او د جماعت الدعوه اوسنی مشر حافظ سعید د راجنات سنگھ د راتګ خلاف د احتجاجي مظاهرو دړکه ورکړې ده. په کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې شوې دغه ترهګر حملو کې د اویاو نه زیات تنان مړه شوي وو. او هند پاکستان باندې د ممبئی ترهګر حملو منصوبه سازو په ضد د کاروای نه کولو تورونه لګوي او په دې اساس هند د پاکستان سره کوټلې مذاکراتي عمل د بحالې نه هم انکاری دی. د ملګرو ملتونو او د امریکې لخوا حافظ سعید تنظیم یو ترهګره ډله ګرځولو باوجود د پاکستان حکومت لا تر اوسه پورې حافظ سعید باندې د پابندۍ لګولو نه انکاری دی. او دا دریس خپلوي چې حکومت تر جماعت الدعوه د ترهګره ډله ګرځولو په اړه لاسه مستند شواهد په لاس نه دي ورغلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
منو ریزن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستانی چارواکو د کشمیر سره د هندستان سره په ګډه پوله د کشمیر په بارډر باندې هغه د خیر خیګړې اداره یا تنظیم فلاح انسانیت چار چکم قافله دا غوی را نیولې دی او دا په دې تور باندې چې دا غوی باندې دا تورونه دي چې کني دوی د دغه تنظیم په شا باندې په کشمیر کې ترګری ته هوا ورکوي. نور تفصیلی موجلی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د جماعت الدعوه تنظیم لاندې د خیر خیګړې تنظیم فلاح انسانیت د هند کنټرول لاندې کشمیر ته د یوې امدادي قافلې وړلو منصوبه لرله، خو د چکوټي په سیمه کې چارواکو دربلې ده. جماعت الدعوه چې د امریکا لخوا یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی، فلاح انسانیت د خوراک، دوایانو، طبي عملې او د امبولینسو د قافله د تیر نهې په ورځ د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر سرخار مظفر آباد نه خپل سفر شروع کړی وو. د دوی وینا وه چې دا امدادي سامان به د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي عسکرو کاروای نه اغیزمن شوو خلکو کې ویشي. خو د چکوټي په سیمه کې امنیتي عسکرو لخوا او درول وروستو په قافلې کې موجود خلک هم هلته ایسار دي او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې دا امدادي سامان د متاثره خلکو پورې رسوي. د چارواکو لخوا د قافله او درولو کومه سرکاري وجه سپورې نه ده ښودلې شوې. په مظفر آباد کې د فلاح انسانیت تنظیم یا ایف آی ایف مشر غلام الله آزاد ویلی دي چې چارواکو ورته ویلی دي چې تر څو ورته د هندي چارواکو لخوا د مخ کتلو اجازه نه وي ملاوه شوې، تر هغې دې انتظار وکړي. د هند کنټرول لاندې کشمیر کې تیره میاشت په شروع کې یو بیلتون غوښتون کې کمانډر برهان وانی د امنیتي عسکرو د لاسو بوجنې وروستو هلته صورتحال ډیر خراب شوی دی او د هغه وجنې په دد شوي مختلفو مظاهرو کې امنیتي عسکرو سره شوي نښتو کې خواشا 50 تنان وجلې شوې دي. پاکستان په هندي کشمیر کې امنیتي عسکرو لخوا د بشري حقوقو سرغړونې باندې اندېښنې څرګندې کړې دي، خو هند دا اندېښنې رد کړې او پاکستان باندې غږ کړي چې د دوی کورنۍ معاملو نه دي لري وسی. امریکا په پاکستان کې میشته د جماعت الدعوه مشر حافظ زید د سر قیمت $1 کروڑ مقرر کړي او هندستان تور لګوي چې جماعت الدعوه په کال 2008 کې ممبئی کې ترهګر برید ترسره کوونکي تنظیم لشکر طیبه دوی مخ دی او د فلاح انسانیت مشر حافظ عبدالروف د لشکر طیبه ستر مشر هم پاتې شوی دی او د نوم د امریکا په خصوصي ترهګرو فهرست کې هم موجود دی. یو شمیر څېړونکي فکر لري چې جماعت الدعوه خپل نوم فلاح انسانیت ته ځکه بدل کړو چې د بندیزونو نه ځان بچ کړي. په پاکستان کې د جماعت الدعوه قانوني حیثیت لا اوس هم واضح نه دی، حکومت د لشکری طیبه په شان په دې بندیز نه دی لګولی، خو زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو غړي هیواد په حیثیت خپل فرض پوره کړي او د دې ډلې په اساس هوې بندیز لګولی او د غړو په سفر کولو هم پابندی ده. د پاکستان په الکترونی میډیا د سار چارواکو په اوس نه یو کې د جماعت دا وهلو زلو ته په میډیا ځای ورکولو باندې هم پابندی لګولی. امریکا ګمان لري چې د فلاح انسانیت لخوا د خیر ښېګړې په نوم جمع کړې شوې پیسې ترهګر ګامونو ترسره کولو کې استعمالیږي، په خاصه توګه د هندوستان په ضد. خو دې تنظیم ته په ظاهره د پاکستان حکومت سرپرستی ترلاسه ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه کله چې کال 2014 کې د پاکستان قبایلي سیمو کې جګړې لوجې بې کوره شوي خلکو واپس خپل کورونو ته تک شروع کړو، نو فلاحي انسانیت هغه ړومبی تنظیم وو چې امدادي کیمپونه یې لګولي وو. د کیمپ یو مشر محمد سرفراز ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان پوځ موږ سره ډېری مرستې کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نو بریدون کو ڈیو ریڈیو تے واری بیا پخیر اغلی زم گخ پرون اللہ ہم دوام لری واری بیا ساس پام لا گزو مهم خبرو نو سچ پتا
د پاکستان د ملی کشالو د مخنیوی چانگی په امنیتی دارو غک کڑے په بهر ہے ودن کی جنگی دن کی پاکستانی وسلوال دے د ورتک نہ منکڑی
پاکستان نا پزرگونو خلق افغانستان سے چلے گئے گا کہ کم مخی باری کے طالبان پاکستان ہو اور دی لانگ دی جسونو گندو رہو
په افغانستان کې د امریکای او د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وايي په ختیځ افغانستان کې داعش وسلوالې ډلې د ماتې وروسته به خپل عملیات شمالي افغانستان ته غځوي. د نوموړي کندوز ته سفر په وخت ځایي خلکو په امنیت اندېښنې څرګندې کړې.
پاکستان قبیلی علاقوں طالب علمانو د پارا د تعلیمی اخراجات او سرکول وظیفی بندیدو د اعلان وروستو په پیښور کې طالب علمانو د حکومت په ضد احتجاجي مظاهره کړې او د دغه وظیفو بیا بحالولو غوښتنې کړې. پاکستان کے د ملی کشالو د مخنیوی چانگے یا نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل په امنیتی ادارو غک کړي د بهر هیوادونو ورتون کې پاکستانی وسلوالو مخه دی ونیسي. د پاکستان مطبوعاتو د استخباراتي معلوماتو په اساس ویلي دي د پاکستان نږدې 650 وسلوال په افغانستان، شام، عراق، یمن او نورو هیوادونو کې د داعش او نورو وسلوالو ترڅنګ جنگيږي او هلته د ماتې خوړلو وروسته به پاکستان ته ورځي. استخبارات وایي دغه وسلوالو په ورتګ به په پاکستان کې تشدد زیاتېږي. د ملي کشالو د مخنیوي څانګې په امنیتي ادارو دغه وسلوالو په کورنیو هم د نظر ساتلو غږ کړی دی.
د ساک د اتو غړو هیوادونو د کورنو چارو د وزیرانو غونډه به سبا په اسلام آباد کې کیږي. په دې لړ کې نن د کورنو چارو سکرټرانو غونډه هم شوې ده. د دې غونډې مقصد د ساک هیوادونو یو بل سره د تراګرۍ پر ضد اقداماتو کې همکاري زیاتول دي. او د خیبر پختونخوا په 400 کې یو بمی چاودنه کې د تحصیل میونسپل کمیټې 15 کارکونکي ټپیان شوي دي چې پکې د دوو حالت خراب دي. رپورټونو تر مخه بم د پولیسو چوکۍ ته نږدې په نالۍ کې خوده شو. بلخوا په چترال کې کلاش سیمه کې امنیتي ځواکونو 15 تن لاري پر ډزو وژلې هم دي.
د پاکستان د قبایلي علاقو طالب علمانو نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه د خپل وظیفو یا سکالرشپونو بحالولو غوښتنې کړې. د پاکستان وو قبایلی سیمو یا ایجنسیانو او شپږ نیم قبایلی سیمو طالب علمانو ته هر کال د حکومت لخوا د تعلیمي اخراجاتو لپاره وظیفې ورکړې کېدې، ولې مرکزی حکومت سخت کال دغه وظیفې بندې کړې دي او په بجټ کې هم کم رقم نه دی مختص کړی چې ورسره نږدې 15,000 د قبایلي علاقو طالب علمان ځپل شوي دي.
په افغانستان کې د امریکای پوځ مشر جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د دولت اسلامي یا آی اس او د طالبانو پر ضد عملیاتو په حق له ویلي دي چې په جنوب او ختیځ افغانستان کې عملیاتو وروسته اوس افغان او د امریکا ځواکونه په شمال کې د عملیاتو کولو غور کوي. په کندوز کې د خپلې وینا په مهال نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې دننه د طالبانو مشر ملا منصور د وژنې وروسته دوی ته زیان رسېدلی او بیا هلمند او روزګان او کندهار کې د طالبانو ملای ماته کړې. امریکایي جنرال زیاته کړه چې د جولای میاشت کې یې په ننګرهار کې د داعش په سلګونو وسلوال او یو شمېر مشران وژلي.
د امریکایي صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ ته انتخابي مهم چارواکو ویلي دي د ټرمپ لخوا لانجمنو تبصرو مایوسه کړې دي. د نیویارک ټایمز اخبار خبریال جان هاروډ په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي د ټرمپ انتخابي مهم مینیجر پال مینافورت نور د ټرمپ دپاره کار نه کوي. نوموړي ویلي د مهم نور کارکنان هم د ټرمپ دپاره انتخابي مهم چلولو د خپل وخت زیان بلي.
او د امریکې د انټرنیټ د حفاظت چارواکي وایي چې په انټرنیټ باندې شکمنو بهرنو حمله کوونکو د ډیموکرات ګوند کمپیوټري نظام په نخښه کړی دی او په آینده کې د دې نه نور غلطه استفاده اغستی شي. د انټرنیټ د حفاظت متخصصینو تر مخه د امریکې د رای ورکونې کمپیوټري نظام هم د دغه هدف کېدی شي.
روس د شام د یاغیانو بشري حقوقو د ډلو لخوا لګیدلې هغه تورونه رد کړي چې وایي روس د نهه په شپه د شام په هغه سیمو کې د کلورین ګیس حمله کړي چرته چې د دوی جنگي هلیکاپټر یاغیانو غورځولې. د روس تاس خبری ایجنسی د صدارتي ترجمان دیمیتری پیسکوف په حواله ویلي داسې خبرونه هیڅ تصدیق نشي کېدی او دا معلومه نه ده چې دغه خبرونه د څه په اساس مخې ته راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نظم خبرونه ته غوږی او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کوټ ولسوالي ورسته هسکا مینه ولسوالي هم د داعش وسلوالو څخه په خپل کنټرول کې اغستې او د سیمه پاکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل لري حکمل روان په خپل دی رپورت کې.
افغان چرواکی دی هیواد په ختیځ ننګرهار کې د داعش وسلوالو ځپلو په هدف د پیل شویو قهر سیلاب د عملیاتو په ترڅ کې لا کوټ ولسوالۍ وروسته اوس د هسکی مینی ولسوالۍ د تصفیه او د دغې ډلې د جلب او جذب په ګډون د مهمو مرکزونو د لمنځه وړلو اداوي کوي. د 201 سیلاب کلور دو ویان ډګرمن شیراغه فقیری لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل لا تیر ورځې رئیس د ناټو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 28 تنه وسلوال وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. دای وای د ګورګورې او شبای هغه سیمه چې زمونږ د عملیاتو په پلان کې شامل وو او د هغوی مهم مرکزونه پکې موجود ول په مکمل ډول تصفیه شوې دي او شاید یو شمیر کوچنۍ سیمو کې د ایش وسلوال د موجودیت ګواکونه شتون ولري خو هغه داب چې مونږ درلودل د هغوی مرکزونه په ګورګورې او شبای سیمو کې مو لمنځه یوړل او د غسیمو مو په مکمل ډول د ایش وسلوالو لشتون څخه پاکې شوې دي.
د فوستر عملیاتو وروسته د سیمې ساتل هغه مسله ده چې خلک یې په اړه اندېښمن دي خو مسؤلین وایي په نږدې وخت کې به د امنیت د ټینګښت په هدف سل تنه سیمه ییز پولیس ځای پر ځای شي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال په ورته وخت کې د جنگ ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د بشري مرستو د رسونې ژمنه وکړه.
د دې په موخه چې لا پرمختګ وکړو وړاندې لاړ شو سل نفر سیمه ییز پولیس نور د مرکز څخه په تشکیل کې ورکړل شوي چې پیلن په تربیوي مرکز کې د روزنې لاندې دي. د مسلکي زده کړو وروسته به په هغه مهمو او په هغه ښودل شویو نقاطو کې ځای پیدای شي او انشاءالله هغه سیمې چې د وسلوالو څخه پاک شوي دي په بشپړ توګه امنیت خوندي کړي او وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره پولي تننګ دی په چین کوټ نازیان او هسکی مینی ولسوالیو کې افغان ځواکونو د ولسمشر د امر سره سم له داعش وسلوالو سره په جګړه اخته دي او امنیتي چارواکي تر دې دمه د لسګونو داعش وسلوالو د وژلو اداوي کړي. تر اوسه په دغه عملیاتو کې د ترسره شویو عملیاتو او تلفاتو په اړه داعش وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
افغانستان کې د امریکا د پوز مشر جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د دولت اسلامي یا آی اس او بیا د طالبانو پر ضد عملیاتو په حق لویل دي چې په جنوب او ختیځ افغانستان کې عملیاتو ورسله او افغان او د امریکا ځواکونه په شمال کې د عملیاتو کولو غور کوي. نو تفصیل لري ګل رحیم نیازمن چې د آشنا ریډیو خبریال دی دغه رپورټ تیار کړی.
د قندز یو شمیر مخاورو سپینګیرو او ځوانانو د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر او د قاتم لاټړ قماندان نیکلسن سره په یو ناسته کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل چې دوی د قندز د امنیت لپاره هیڅ ډول اقدام نه کوي، خو چارواکو یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې به د مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل کړي او د هغوی تر زالو پورې به ځانونه ورسوي. د قندز والی اسدالله مرخیل وویل چې اوس طالبانو د مرستې لپاره روسانو ته لاسونه اوږده کړي او غواړي چې له روسانو مرسته واخلي او د افغان دولت په مقابل کې وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه:
ما فکر نه کوم چې ادمي دشمن ما به طرف روسا هم پای خود دراز کړي، وایي روابط مې خایا کې په یو شکل
یا زه فکر کوم چې زموږ دښمنانو روسانو ته لاس اوږد کړي او دوی غواړي دغه اړیکې ټینګې کړي. کېدای شي لومړنۍ مرستې ورته د روسانو له خوا رسیدلې وي. په راتلونکي کې موږ له دوی څخه سخت خطر حس کوو او روسان هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي. هغه ټینګار کوي چې د طالبانو د مالی امکاناتو منابع باید لمنځه یوړل شي. یو شمیر خلکو او د ولایتي شورا غړو کلکې نیوکې وکړې چې دولت باید دوی ته امنیت راولي او کنه دوی به د دولت له ملاتړ لاس واخلي. د قندز یو تن مخور میرزا محمد په دغه ناسته کې چارواکو ته وویل چې امنیتي مسولین د قندز د امنیت لپاره نه دی راغلي.
امنیتي مسولین ورته په دې امنیت مسله کې ډېر ضعیف دي، درته خانان مونږ ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې د قاتم ملاتړ ځواکونه هم د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ نه کوي. د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک له مرکز څخه راغلو چارواکو ته اخطار ورکړ چې که د قندوز امنیت لپاره کار ونه کړي دوی به د دولت او طالب پر ضد پاڅون وکړي.
مردم قندوز تصمیم شمیسه کرده یک ماه دو ماه شما نتانستین جلو اینمی طالب نگیرین، مردم علیتان قیام میکنه برای جمهور.
ده قندوز ده خلکو تصمیم داده چه که پا یو یا دو میشتو که امنیت تینگ نشو نو خلک ده دولت پر ضد پاڅون کوي. د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو یو ځل بیا له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دوی امنیت به ټینګوي، خو خلکو ترې مشخص وخت وغوښت او ویل چې تر کومه به انتظار کوي. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس مشاور حنیف اتمر د خلکو د شکایتونو لاوریدل وروسته وویل چې جمهور رئیس به له تاسو سره ټولې کړې ژمنې عملي کوي. هغه ویل چې دوه کاله مخکې د ناټو او افغان ځواکونو شمیر تقریبا 1500 ته رسیده او د مخالفینو شمیر له 150 کم و، خو نن د پاکستان منځنۍ آسیا القاعده او داعش 15000 جنگیالي دلته په جګړه بوخت دي. اتمر په پای کې وویل چې دا ځل به عملیات د قندز او بدخشان د دفاع لپاره نه وي، بلکې جنگ د طالبانو کورونو ته ورړو او لمنځه به یوسو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبريږي. او تاسو ته بده وایو چې وګمجان زمنګا چې کوم د سکالرشپونو رپورت به اوریدونکو ته د وظیفو وړاندې کوو، نو ما ته خپل سکالرشپ را یاد شو چې په 1991 کې ما ته لومړی په کالج کې سکالرشپ یا د قبایلي علاقو چې کوم وظیفه یې میلاو شو 1450 روپۍ وي. نو هغه وخت کې 1450 روپۍ ډېر شي او بیا یکدم یو سټوډنټ ته میلاو شي طالب علم ته چې هغه تر کور نه په هغه وخت کې 100 یا 200 روپۍ به موږ ته د هفتې یا دوه هفتو میلاوې دي. نو ډېرې پیسې وي، ډېر کار به پکې د خوس. داسې رپورټونه راغلي چې سږ کال وفاقي حکومت دغه د قبایلي طالب علمانو دپاره دغه وظیفې بندې کړي دي او نږدې سلور زرا او وسوا داسې طالب علمان دي چې هغوی به دغه سره اغیزمن شي. نو دغه طالب علمانو نن په پیښور کې چې زیاتره پکې د یونیورسټو طالب علمانو هغوی احتجاجي مظاهرې کړي، حکومت نه غوښتنې کړي دي چې ولې دوی تر قبایلي وظایف وظیفې یا دغه سکالرشپونه چې د دوی ډیر کار پر روانو دغه نه برابرېږي. حمیدالله دغه احتجاجي مظاهرې ته ورغلی او د هلته نه نیغ په نیغه دغه مظاهرو حال راته وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو کو دا وخت د قبایلی سیمې چې کوم سټوډنټان دي په پېښور پوهنتون کې هغه راغلي دي احتجاج کوي، تاسو دغه نارې مې اورې. دوی وایي چې د دوی سکالرشپ کومه وظیفه چې داغه بند کړل شوې ده. دوی سره به خبرې کوو چې دوی څه وایي.
خان بهادر وزیر نوم دی، نارت وزیرستان سره مې تعلق دی او نن زموږ مظاهره چې کومه ده د قبایلي طلبه چې کوم سالانه سکالرشپ دی هغه والی سره ده. سالانه سکالرشپ دې سیشن کې دا اعلان کړی دی چې دا بند شو او وفاقي حکومت دې لپاره بجټ هم نه دی محسوس مختص کړی او چې کوم دې سالور یو طالب علمان دې سیشن والا د قبایلی طلبه مختلف یونیورسٹی کالجونو کې د دینه متاثره شو. دې والی سره موږ فاټ سیکریټ شکم مشران دی هلته د سکالرشپ ډپارټمنټ هغه سره موږ کانټیکټ وکړو، هغه سره موږ ملو شو. هغه دا شکمه دا بانا موږ ته مخکې کوي شعر او وفاقي حکومت دې ته بجټ نه دی مختص کړی او په دې کې پولیټیکل ایجنټ شکم دی هغه کرپشن کوي. نو دغه وجه
زما نوم برهان الدین دی، فاټ سټوډنټ فیډریشن مرکزی صدر یم. کې دا مطلب د ویژن سوال کوم ویژن سي دا غي سټوډنټان او ان چی اف ار دي دا غي سټوډنټان ټول متاثر شوی دي او د سکالرشپ بند دي. نو سټیم مر سره شامل یو کالجونو مر سره شامل دي نو هغه ته دا سکالرشپ بند شوی دي. مونږه حکومت نه او اغنا گورنر نه مطالبه کوو چې دا د سکالرشپ ته بهر شي او چې کوم را روان سیشن کې دا فغه یونیورسيټي ولا کوم سټونه دي هغه ملکن طرز عمل چې کوم هغه سکالرشپ ته هغه دی ولا هغه کې
زمانوں میں امداد وزیر دے مونگ پا ہر کالج کے اور فسٹ آف آل چکم گورنمنٹ کالج دے دلتا زمو چکم اسکالرشپ دے تا نہ دے بحال شوے دلتا چکم تقریباً کم سیٹوں نہ دی دادا اور تھا میلا شی فاٹا دے پارا تا مونگ آئی ڈی پی شولو مونگ تا مختلف قسم تکلیفات سرا مخامخ شولو دلتا چکم اسٹوڈنٹان دی ہاخ مارکس حاصل کری جن سینا نو سو اباؤٹ لگا مارکس حاصل کری دیتا دلتا ایڈمیشن نہ ملاوی زمونگ دا مطالبہ دا چمونگ کا گورنر بھی وفاقی حکومت زمو خبر دا اور تھا ورا سی گی چھ گورنمنٹ کالج دے دلتا مونگ تا سیٹ نہ ملاوی گی دلتا زمونگ زیاد کا سان دی تقریباً 400 نہ زیاد اسٹوڈنٹان دی دیتا ایڈمیشن نہ ملاوی گی.
حمید اللہ وائس امریکہ ڈیور
تاسو ډیور ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیور ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیور ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د چترال دروش سیمه کې یو استاد د پولیسو لخوا نیول شوی دی چې په ماشومانو باندې تشدد کو. د دې واقع په لړ کې د پرنسپل پر ضد هم مقدمه لیکل شوې ده. د له هغې وروسته چې په ټولنیز مطبوعاتو یا په سوشل میډیا باندې د سکول د یو استاد لخوا د تشدد ویډیو خپره شوه. نور تفصیل لري احسان محمد خان.
د چترال د دروش سیمه په شخصي سکول کې جسماني تشدد ویډیو خوریدو ورسته د سکول استاد او پرنسپل پر ضد مقدمه هم درج شوه او د ځای پولیسو په وینا چې د استاد او پرنسپل په ماشومانو د تشدد په تور نیولې دي. د یو منټ او شپږ ډیر سکندونو د ویډیو چې پکې د سکول استاد ماشومانو ته ډیر په ناترسای سزا ورکوي. د ماشومانو فریاد او جړه پکې داسې ده چې کوم حساسه زړه لرونکې پوره ویډیو قتل هم نشي زغملی. د تعلیم او تدریس نومیالی ماهر پروفیسر خادم حسین وایي دغه لومړی ځل نه دی چې په کوم یو سکول کې ماشومانو ته دا قسمه د تشدد ډکه سزا ورکول کیږي. نوموړي وویل دغه قسمه سزاګانې او یا په ماشومانو تشدد د ټولنې د مجموعي فکر او سوچ یو عکس دی، ځکه چې په ټولنه کې د زور او تشدد د لارې د ستونزو او اورول زیات شوی او برداشت او زغم تر ډیره حدا کم شوی چې د دې په نتیجه کې د ماشومانو په فکر او سوچ هم ډیر منفی اغیز پریوزی. په سکولونو کې د دا قسمه سزاګانو د ماشومانو په شخصیت پریوتون کې اثر پاړه نوموړی زیاتوي.
یو خو دا ده چې د ماشومانو په دې خبره یقین پیدا شي چې شاید چې د زور استعمال د یو خبرې د حل کول یا د یو مسلې هواري لپاره واحد لار ده، او د هغې د وجې نه د زور استعمال یو شوق یو ارمان د هغې په زړونو کې وي چې کله م ورته موقع ملاویږي بیا د هغه زور استعمال کوي. دویمه خبره دا ده چې د ماشومانو باندې د زور یا تشدد دا د ماشومانو نفسیاتي عمل ته کوم چې تخلیق سره تړلی دی دغه ټول ډېر په بشپړه توګه متاثره کېږي. او دریمه خبره دا ده چې دغه ماشومان کوم چې د تشدد ښکار پاتې شوي په خپل ماشومتوب کې هغه د خلکو باندې اعتماد بایلي او خلکو سره په یو ځای کار کولو کې ډېر ستونزو سره مخ کېږي.
په 2013 کال کې چې د قامي اسمبلۍ څخه په ماشومانو د تشدد او سکولونو کې جسماني سزاګانو مخنیوي دپاره یو بل هم منظور شوی، خو د تعلیم ماهران وایي په کار ده دغه د وړاندې موجود د ماشومانو د تحفظ قانون په عملي توګه هم مؤثره کړی شي او د قانون د لارې داسې استادان سزا کړی شي څوک چې ماشومانو باندې تشدد کوي. د دې سره سره په کار ده د تشدد او زور دغه فکر پر ضد د استادانو د تربیې انتظام هم وکړی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. په بلوچستان کې کوم چې معذوران دي یا مایوبین دي دا غوی سازمان د اعلی وزیر د کور مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د حکومت نه غوښتلې دي چې په نوکرو کې دي د دوی لپاره کوټا یا مخصوص سیټونه مقرر کړي شي. تفصيلات اورو د ډیوا ریډیو خبريال حمید سمسور نه.
په بلوچستان کې د مایوب خلکو سازمان د کوټ شاروالي شاروال میټروپولیټن څخه لاریون راوېستې. د بلوچستان د اعلی وزیر د کور مخې ته د احتجاج کولو هڅه کوله. دوی غوښتل چې د بلوچستان و اعلی وزیر ته د خپل روزګار د ترلاسه کولو غوښتنې ورته وړاندې کړي، خو پولیسو دوی د میټروپولیټن پر لوی دروازه باندې راوګرځول او دوی ته اجازه نه ورکوله. دوی دالته احتجاجي ناسته پیل کړله. د آل بلوچستان د مایوب خلکو د سازمان مشر جانګیر کاکړ وویل چې احتجاج د دوی جمهوری حق دی.
احتجاج دی وزیر اعلی او گورنر اوسته چې مشت خپل حقوق راکړي. نن د بد قسمتۍ سره مشت خپل حقوق نه دی وصول شوی. په یوه شتمه صدۍ کې معذور انسانان د خپل حقوق وصول دفاره د احتجاج پرستو اختیار دی. زما فیل دی د صوبای ګورنمنټ سره د پاکستاني ریاست سره چې هغه د معذورانو کوم حقوق دی هغه ورته.
د کوټ شار د اواز مازوران د سازمان مشر نذیر احمد بیا ویل چې بلوچستان حکومت د مایوب خلکو وستونزو ته پاملرنه نه کوي.
په بلوچستان کې مازور به حساب دی، دا تعداد نه دی مال تقریبا 25% دی. بجټ کې موږ ول بایز موږ حساب کې واچول سي نه حساب کې واچول سول نه شی وصولو بس هیڅ مثال خطا یې سول.
په دغه احتجاج کې بیا یو بل غړي ویل چې د دوی تر ټولو مهمه ستونزه په سرکاري ادارو کې ملازمتونه دي.
زمانو شمس الدین زموږ غوښتنه دغه د حیوانانو حقوق ستاسو د پسو حقوق ستاسو، لیکن زموږ د مازورانو د دغه مزپلو حقوق نسته. زموږ په حکومت کې 2.5% کوټه ده، تر اوسه پورې یو مازورم په نوکری نه دی لګیدلی. په زرونو کری راسي دا لښت ماجی دغه سي د دوی چې را د خړې دي دا خطا استل دي. دا د مازوري سرټیفیکټ چې موږ تجارت کړی دي دا درواغ دي. دا ډیسیبل شناختی کارت چې موږ تر کا وسوي دي دا پراډ دي. موږ د وزیرانو هغه وخت کې موږ پیژنې چې په انتخاباته باندې ولاړ وي بیا موږ کور ته راځي. موږ هغه وخت موږ ته وایي ستاسو حقوق دي چې الیکشن وګټي دا تر بل الیکشن پورې موږ هغه وزیر نه دی لیدل.
د بلوچستان دغه مایوب خلګو لا حکومت څخه غوښتنه کوله چې و دوی ته دی په پنی ادارو کې د ونریز د کړو لپاره دی زمينه برابر کړل سي چې پراتلونکي کې دوی د ټولنې فعال غړي ثابت سي او په خپل ژوند کې و چاته محتاج نه وي. حمید سمسور وایس اف امریکا دیواری ډو ټلویزیون کوټه.
وایس اف امریکا دیو ریډیو دی اف بی آر د پاکستان د مالیه لخوا راغونډولو مرکزی ادارې هیواد کې په شپاړسو ښارونو کې د ځمکې بیې مقرر کړې دي چې پکې زیاتې بیې د لاهور او پېښور ښارونو د ځمکو دي. په دې حقله باندې نور تفصیل ریاض حسین لري.
د ریپورت مطابق په خیبر پختونخوا کې پیښور، مردان او ایبټ آباد ښارونه شامل دي چې پکې زیاتې بیې په مرکزی ښار پیښور کې مخې ته راځي. چرته چې په مختلفو ځایونو کې د 1,00,000 روپۍ مرلی نه واخله تر 1,50,000 روپۍ پورې د یوې مرلی بیه رسېدلې ده. مقامي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د وړاندې نه د ځمکو بیې دومره زیاتې دي چې عام وګړي نشي کولی چې خپل ځان له د 2 مرلو کور هم ترلاسه کړي.
خادر فرید پارا نن سبا کور جوړول کې چې په کرایه باندې او کېدلم ډیره زیاته ګرانه خبره ده. دا ډیره زیاته مشکله چې لس مرلی کې دوه مرلی کور هم نشي جوړولی. د پېښور ځمکې او بیا په حیات آباد کې یا د نورو پوښو علاقو کې ځمکې دومره ډیره ګرانې دي چې دا امپاسبل خبره ده چې یاره دوی دې دلته کور جوړ کړي. په حیات آباد کې د یوې مرلی قیمت کو 1,12,00,000 روپۍ خو دا په ډفرنټ ځایونو کې مختلف ریټونه دي. فار ایگزامپل لکه تو اوس مارکیټ سره نږدې یا په کارنر کې ته اخلي نو هغه 15-20,00,000 روپۍ ده مرله ورځ. خو کتب بیا سایډونو ته اخلي نو 1,00,000 روپۍ په دې کې مرله ملوي.
په مجموعي توګه د ای بی آر له طرفه په ټول هیواد کې د 2,00,000 نه واخله تر 15,00,000 روپۍ پورې مرله مقرر کړې شوې ده چې د 15 مرلی کور بیا 500,00,000 روپۍ ته رسیږي. د رپورټ تر مخه دغه قیمتونه په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا په مختلفو 12 ښارونو کې مقرر کړي شوي دي. څېړنې وایي چې د ای بی آر په لیست کې شامل د خیبر پختونخوا په مردان او ایبټ آباد ښارونو کې د وړاندې نه د ځمکو قیمتونه جګ شوي دي چې پکې د 1,00,000 روپۍ مرلی نه واخله تر 6,00,000 روپۍ پورې مرله ملاویږي. خو په خیبر پختونخوا کې د روان حکومت په دې دور کې دغه بیې په ځای ودرېدلې دي او خلکو کې دا طاقت نشته چې خپل ځان له د کور لپاره ځمکه واخلي. څېړنې وایي چې د مرکزي حکومت له طرفه په روان بجټ کې د ځمکو په اخستلو او خرڅولو باندې د 15% پورې ټیکسونه لګولې شوي وو چې له کبله یې د پراپرټۍ د کاروبار کوونکو او حکومت ترمنځ په دغه ټیکسونو باندې شخړې راولاړې شوې وې. او کاروباریان وایي چې یو اړخ ته که هغوی غبرګ ټیکسونه ورکوي خو بلخوا د حکومت دغه د ټیکسونو معیار به د بډو رشوتونو لپاره نور هم لاره هواره کړي. په دې حقله په مرکزی ښار اسلام آباد کې د پراپرټۍ د کاروبار سره تړلی داود خان وایي چې د ای بی آر سره به نور هم په بډو رشوتونو کې اضافه وشي.
د کور یا د ځمکې اني پراپرټي پرچیزینګ کې کی غننه نه دي کې یو سی وی ټی لګي یو اډوانس ټیکس لګي. دا ډبل ټیکسیشن پاکستان کې د مخ کې نه دي. دا پرچیزر نه لري 2% چې دی هغه به کیپیټل ویلیو ټیکس او 2% به اډوانس ټیکس. د فایلر د پر 4% مطلب ډبل 4% کل کور والی یا یو پراپرټي والی ته د یو کال مخکې خرڅې نو هغه باندې 10% ټیکس ورګي. که د یو کال پسې بیا خرڅې 7% ټیکس ورکه هغه به 2 کالو پس خرڅه بیا 3% ټیکس ورکه. نو یو خدای ډېر سخت ټیکسیشن دی کنه. دا سٹیټ بینک سره او سٹیټ بینک ته بدلته نه دی لاړ لاله به پیسې جمع کړی ډایرکټ به حکومت خزانه ته لاړې. اوس به دا بی آر سره نو بی آر کې بیا ما خبرې نو دا وي چې نور ویز به کولوشي.
د حکومت له طرفه په مرکزی ښار اسلام آباد کې د غزونو او پټوارې په حساب ریټ مقرر کړی شوی دی او په نورو صوبو کې د مرلې په حساب قیمتونه لګولې شوې دي چې په اسلام آباد کې د یوې مرلې بیا 1,14,00,000 روپۍ نه هم اوړېدلې ده. او همدغه شان په کوټه ښار کې د 1,00,000 روپۍ نه واخله د 1,00,000 روپۍ نه واخله تر 15-30,00,000 روپۍ پورې او په لاهور کې 6,90,000 روپۍ نه واخله تر 1,60,000 روپۍ پورې او په کراچۍ ښار کې د 1 مربع فټ بیا د 15,000 روپۍ نه واخله تر 15,000 روپۍ مخې ته راځي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا
د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتونونو نړۍ خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.